سفید و بختا جوان شد نه شو شد نه سفید و بختا جوان شد نه
درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. افغانستان د سولې لپاره د سولې مشورتي جرګه نن په پنځمه ورځ کې دا ټاکل شوی ده چې نن د دې جرګې سپارښتنې او پریکړه لیک اعلان شي او افغان حکومت ته وړاندې شي. همدارنګه د نړیوالو د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مسلو په ریپورټونو سربیره د روانې خبرونې زیاته برخه ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونه کوو. پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلورو ورځو بحثونو وروسته نن له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیاتو کې نږدې 1 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او هغه افغان ټبرې سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بم ایښی و خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. بشپړ خبر نو واوري. په پام کې دا چې د مشورتي لوی جرګې غړي له څلورو زباستون وروسته له طالبانو سره د خبرو پاړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. له کابل څخه ریپورټونه وایي چې د جرګې د وروستۍ ورځې غونډه پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون بل لوړ پوړي افغان چارواکي په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي او نن به د غونډې اعلامیه خپره شي. د دې جرګې لپاره له بېلابېلو ولایتونو څخه 3200 نه زیات ګډونوال راټول شوي دي. دوی په 150 کاري کمیټو ویشل شوي وو او په دې اړه یې بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سرې کرښې کومې دي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمېر سیاستوالو دا لویه جرګه تحریم کړه. طالبانو دا جرګه نمایشي بللې او رد کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان وسلې پر مځکه کېږدي، تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو اترو لپاره بیرته دوحې ته رسېدلی دی. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو په پیل کې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک یې خویندي او ورونه دي او جنگ باید په دغه هیواد کې پای ته ورسیږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1 وسلوال طالبان وژل شوي، اسیران شوي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د وای مشترک ځواکونو پر د وابل سوالی کې د ډیر طالبانو پر ضد عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کله طالبانو تصفیه شول، اتلس وسلوال مړاوي، ولس کسان اسیران شول. د عملیات اوس مهال پای ته رسیدلی دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنډه، پڅه میله او نورو بمباري او د توغندیو ډزې شوي. د خوست امنیتي چارواکو لخوا رسنیو ته ویل شوي چې په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اتن نور ټپیان دي. د خوست والي ښاغلي فدایي ویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي.
زمږ هیئات سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې د دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
له دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پاکستان پوځ د سپیرې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندې وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورنډ کرښه د اغزن انتار لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بم ایښی و وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. 3 کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی و پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ و. خو څارنوالانو د امریکا سیمه ییزې محکمې له قاضي رایموند ډیری وغوښتل څو زازی ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړي په 2010 میلادي کال د فبروري کې خپل جرم له منلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د زازی مدافع وکیل ویلي دا چې دې کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړی نو ښایي څو ورځو کې خوشي شي. نجیب الله زازی په مخکې کلونو کې پاکستان ته تللی او هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلي وو او د وسلو او بومونو جوړونه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړی دوی ته له دې کبله ډېر مرستندویه وو چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بېرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people must end and it must end soon. People are starving.
دا وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه او بنه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و نو موږ به مرسته ورسره کوو. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ورپسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ سره وګوري. امریکایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل مایک پامپیو او سرګی لاوروف به د می د میاشتې په 6 نیټه په فنلند کې د ارکتیک شورا د غونډې په ترڅ کې سره وګوري او د بېلابېلو مسلو په اړه به خبرې وکړي. دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او ادبي مجله ده. خو لکه مخکې مو چې وویل په سر کې یو څو خبري مطالب راخلو. په خبرونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوی ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا چې جرګه پیل شوې ده که نه ده پیل شوې، تازه وضعیت څه دی، دا به راته له کابل نه زما همکار رحمت الله افغان چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی د معلومات راکړي. افغان صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. دا راته ووایه چې د جرګې نننۍ غونډه پیل شوې ده او که پیل شوې وي تر اوسه پکې څه شوي دي او د څه تمه کېږي؟
انصاب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې. بلې، لکه تا چې یادونه وکړله، شېبه وړاندې دغه جرګه شروع شوله. له اوسه پورې قرآن عظیم شان تلاوت ولوستل سو، ورپسې ملي سوره د همدا مهال چې تا سره زه خبرې کوم یوه ترانه د مطبوعاتو ټیم لخوا وړاندې کیږي، ورپسې به قطن عمل لوستل کیږي د شورا د جرګې لخوا، ورپسې د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف هغه پریکړه لیک چې په دې څو ورځو کې د لوی جرګې د کسانو لخوا ترتیب شوی رئیس جمهور ته وړاندې کړي، ورپسې به رئیس جمهور اختتامیه وینا واوروي. دا به په راتلونکي کې له اورېدونکو سره شریکو چې پریکړه لیکې څه و، رئیس جمهور د دې غوښتنو ته څه ځواب لري، همدارنګه استاد سیاف چې د جرګې اوسنی رئیس ده له رئیس جمهور نه څه غوښتنې لري. خو د یادونې وړ ده چې دوه ټکي ډېر زیات مهم دي په دغه غوښتنو کې، چې لری جمونه ممکن دغه په پریکړه لیک کې د شورا د کسانو لخوا وسی هغه د سولې د شورا لغوه کړل او پر ځای د دولت په چارو کې د صلح یا وزارت رامنځته کول، همدارنګه د ری جمهور لخوا د ځینو طالب بندیانو خوشي کول، هغه ټکي دي چې د نن ورځې مهم ټکي دي او اجنډا جوړوي. بلیان صاحب،
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې له کابل څخه یې د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول. له افغان صاحب سره به موږ د ورځې په جریان کې هم په تماس کې یو، په دغه مشورتي لویه جرګه کې چې څه نوې خبرې راځي دا به موږ له اورېدونکو سره وخت په وخت شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږه غلاس هدي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوري په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده او تاسو به پکې ازادي راډیوي مجله چې و کلتوري فرهنګي مجله ده او په بیلابیلو کلتوري او فرهنګي مسایلو پکې بحث کیږي واوري. خو له هغې مخکې یو ورستی رپورت راخلو. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې نه یوازې دا چې خبریالان د بیلابیلو ګواښونو او خطرونو سره مخ دي، یو شمیر رسنۍ د بیلابیلو دلایلو له کبله تړل شوي دي، له اقتصادي ستونزو سره هم رسنۍ مخ دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابره ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغې کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی ازادي راډیو ته وویل:
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنې تر سره کړې په مجموع کې 34 رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولې چې 15 په مرکزی زون، 34 په لویدیځ او 9 په شمال او کابل کې. په دوی کې 34 ټلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2001 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د ازادي راډیو ته وویل:
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. دومره درته ویلی شم، ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکي، همدغرنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2001 میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر مهمند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دیار لسونه ویم کال کې د ګوتو پښمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او بعد نوې جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د افغانستان جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشو. خبريالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1990 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د ایوی بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو د مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راخکولي کړي. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له کندهار د انارګل د مشاعرې په اړه راپور لرو.
لوی خدای لوی خدای ترا جوړ دا اوراد ملت کړې، زمر پر خاور زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري دا غم او مصیبت کړې، لسینو مونږ یې کرکا او نفرت کړې.
هنر جاج مو د ازادي رادیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړې.
خنړې دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب می ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګا د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په ځپانه کې به لنډ کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدای خال د ډیبي خلاته لا خلا ور بخلی و وخت لري د یو میاشت بو.
په ادب جام کې به لغمان تلاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولي دي او بیا کابل ته راغلي دي.
او په رښمن خیال کې به د پروفیسر بخصاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لیونه کېګم دا راغون کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتون خبرې پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګړو چې دانش عبدل تراو بولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبريالانو کې درې خبريالان د ازادي راډیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشتہ محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړی پیښې قرباني شو، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبريالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانځي سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسيږي. د راډیو مجلې نننۍ غنډه د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې له مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مې نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربیره یو شمیر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رمیسه کړې دي. همدارس په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د یوې غونډې په ترڅ کې په جګړه کې لخکې لوغاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال شوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنۍ چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لرې نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنې مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نورې مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نورې مولې پکانو.
انارګل کلنۍ د دې زمو شاعر چې هر کال دا نارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و. مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه د کندهاري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول سوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ساینه له جنګ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نور شاعرانو سولې ته ځانګړې سوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ته را جوړ دوران ملت کړې، زموږ پر خاوره، زموږ پر حال باندې رحمت کړې، راستګیرې دغه غم او مصیبت کړې، له سینو مو دې کرکه او نفرت کړې، را په برخه مو د سولې ښه نعمت کړې، دغه وران ویجار وطن را ته جنت کړې.
هر کله راشي سپینې سترې سولې، زموږ له هېواده مرولې سولې، زمب د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چتري نزی پردې لکړې سولې، راش چې سا واخلي او شکر وکړي، زمنګ بچي زمنګ تور سرې سولې.
په نڅا په ګړېدو به مې غزل سره راځي، سولې بدرګه به انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتک کې، سولې تو خدای که ناراستي وکړې راتک کې، نو راشه د کمزور او مټو زور نشه، ای طالب ورور دې یم ورور نشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور او مټو زور نشه، او ی طالب ورور دې یم ورور نشه، په تیرو نا کردو دې پخیمانه شه، او نور دې په دې خپل قام میروبانه شه.
انارګل مشاعرې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوب یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشی انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتری پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو، د ذوقونو او فکرونو په روزلو، د کتاب او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام ورسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل شي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولی راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده، نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د مونږ په ټولنه کې ژور ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار، نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپان د سین، وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو ایران باندې لګي، کې د شي حالات خوشي د سولې خوشبو ایران باندې لګي، د سولې خوشبو ایران باندې لګي.
پروشو چې د ازادي رادیو لڅپې بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشتي محرم دراني غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پرې ومیز د مړاو شو یو ګلانو ګډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه تور ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مې ناراضي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دن قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مکسر نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. دی وسور قلم سر هم ور سر پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونه خونی تلاړم. دلته هم لورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال دی وخندرو یزوان تصویر را زړیدلې. تشي چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلې کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغه چوکۍ څښتن هم له مخ سره خپل پامانی کړی. پالماری کې د عباد الله حنانزي د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي. خای رنگي وچوي ځکه څښتن یې تری عمري خدای پامانی اخیسته. د تعلیمي پروګرامونو خونی تلاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتې محرم دورانې زې خالیو. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د ابو گردوهل گلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی ده ځکه فرشته محرم دورانی په عمری سفر تللی ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خونړۍ دوشنبه
د افغانستان د رسنۍ لپاره تور ورس هغه ورس چې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنۍ شپږ نور خبريالان او تصویر اخیستون کی په دوه بیلابیلو انتحاري حمله کې ووجل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او محرم دورانې د ازادي رادیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه هو
ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه چلون کیو. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څور زی ورسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي رادیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
ویش کلن عباد الله حنانځي د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی وو او ماشومانی نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د اوس پاکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خود لپاره د ازادي رادیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخینه هغه اثر چې ترورستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. دګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بده په مجره
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی وو نو کله چې په تیارې کې سپارښ ول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي دا یوازی ځواني مرګ کاکړ حنانځي او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودن ښکار شول، بلکې د نور بلابلو رسنۍ شپږ نور خبري اعلان هم د دې کاروان غړي وو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځي میرمن فرشته هاشمی حنانځي وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتېږي.
ای بلوز بود که همیشه هنان زای میپوشید و ای بلوز خدا زیاد
دا هغا کمیسته چی تل بای آغوسته لده کمیسته رای جیره مینوه دا هغا حتر دی چی تل بای ورنه استفاده کولا تشای می چی جیره زوروی هغا ده هنان زی بلتون دی هغا نهی وازی زما ده شون ملگره و هغا می بهترین دوست او دراز ساتون که و لسی کس و چی هر وقت می ده شون رازون ورسر شدی کول نه موجودیتی ما هرشی با دیر زوروی
ما احساس ضعیفی میکنم ده وجود خود.
دل تا ده ازادی رادیو ده کابل پا دفتر کی ده یاد و جل شوی و خبریلانو چوکی لهم آغا سی تشپرتی دی او مرگونه گرد پری پروت ده. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ لموږ جدا شول نه هیریدون کې دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سېشنبې په ورځ په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې د خپلو دغه وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شان ویل چې باید اخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي رادیو ته ویل
لخکیلو غاړو چې خبريالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښېسته خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړي شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دی که یا هم نور سوالی په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي رادیو او د خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بلل دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونیتوکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستړي مشه
په خیر اوسه. سلامات
نایل صاحب. زموږ اوریدونکو به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې مل مکرم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړی دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیلمن غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپیلین، یو امریکایي لیکوال دی په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی وینې څکا، دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بېلابېلو اړخونو باندې غږېدلیم. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایرانی لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی، پرلیکه خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنې په نامه یو بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لفظ ډول باندې ز خپل مقالې لیکم، د ملګرو کمی مقالې وو سیږي داغو مقالې مې پکې خبرې کړې دي. او ترڅنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه، د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خپرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطۍ او نور څه شیان دي، په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو رسنۍ چې وي ډېر ابتدایي وي. نو د رسنیو سره هم په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی، ژورنالیستانو مو ته روزلي دي او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوي که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه د یادم وتو. هغه لکه گل شونډې لکه پان سترګې زما د شری ټولګې نوم ده. هغه لومړی ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډېر خلک خوښه کړې ده. یو بل ټولګه هم لرم چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت ورسېدو چاپ وې. کله چې یوازې شم نو یو بل ټولګه هم چمتو ده، نو شعر شاعري هم کله کله کوم. سر
نایب صاحب، ما سره پوښتنه دا ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي هغوی تر ډېره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډېره پورې په عاطفي او تخیل ډېر فوکس د هغوی زیات وي. ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډېره پورې حقیقت پلټي. څنګه کېدای شي چې یو سړی دې هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دې هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي؟
د انسان فطرت دغه سي ده، خدای دغه سي پیدا کړی ده چې مثلا د دوانو سيزونو جوهر د په وجود کې شته ده. لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي، یعنی دا یو حقیقت په لټلو مسله ده. د انسان په خټه کې دا شته، دغه ویل چې مر راوخته چې مر خدای دا بزما خدای وي، هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي. مثلا سپوږمۍ دانو نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونه پلټي. نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړی دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي. بل د خیال مسله ده، د خیال مسله داسې ده کچیرته انسان تخیل یا تخیلي ځواک او دا قوه نه لرله او مثلا د دغه سی په خوب او په خیال کې دغه سی نه راګرځول شي، مثلا ځان پاچا کې یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني، یا مثلا تخیل ګرځي چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه سی هغه کې دی چې دغه سی شمه. دا هم یو تخیل دی چې سره ځان د پاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي. کدا نه نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنی بدوی بکوله. نو دوی چې ده دغه تخیل چې ده دا هم په همدغه واجب خدای پاک دوی وجود کې رنګښت ده چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي. بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په حق لکه د شاعر په حق له وفي کل وادي نه هی موندوی په هر وادي کې چې دی لاله هند دي. دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په همدغه کې ده. حقیقت چې ده سل فیصده مثلا سل فیصده حقیقت ده، او بل چې ده تخیل ده صفر تر منځ، یا مثلا یا سل فیصده د منفی خواته سل فیصده منفی خواته سي. نو دوی دواړو یو ځای کول دغه چې دي د انسان په جوهر کې نو دغه ننی ساينس ته چې ده په همدغه وجه پرمختګ ورکړی ده. مثلا ساينس فیکشن موږ په ادبیاتو کې لولو، دغه چې ده تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دي دغه ساينس فیکشن چې ده د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې د شاعرۍ خبره وکړه چې شعر هم لیکي، دا د تخلیق برخه ده، د څېړنې په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکلی دی. بیا دې ویل چې په ژباړې کې هم د کار کړی دی، د ژباړې مسله څنګه وه؟ دې به څنګه مخه شوه چې ژباړه دې وکړه؟
د ژباړه خو چې ده په پښتو کې فی الحال زه نن ډېر اړینه ګڼم. موږ مثلا په علمي لحاظ باندې که د نورو ژبو سره ځان پرتله کړو په وروستیو کې ډېر کار وشولو، ځوانانو خصوصا ډېر زیات کار وکړلو د بهرنیو ژبو نه اثار راوژباړه. ما هم د همغې اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا موږ په بېلابېلو برخو کې دغه اړتیا وینو، دغه اړتیا محسوسو چې مثلا دغه اثار چې دي د باید پښتو کې وسي. مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډېر کار وشولو په وروستیو کې، نو دغه د اړتیا په نظر کې نیولو سره چې ما په دغه کوم ځایونو کې محسوسول نو دغه اثار به مې ترجمه کړي دي. مثلا زما په دینی برخه کې دوه نور اثار زه خپل دینی برخه کې لرم. یو هم جنت زموږ په کورونو کې ده چې ختیس خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې خپور کړی ده. هغه د کورنۍ نظام په حق لبانې هم رواني مسایل څېړي، هم دینی ملحوظات تو مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي، یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې دا کورنۍ ټوله سره اړیکې په داخل کې غښتلې وسی. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې ترجمه کو، خدای شزما لپاره خپل ما چې کله ولوستل ما لپاره ډیر ګټور و. نو په دغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی، نو ټوله لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون دریمه نړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثارو ډیر خپور شول او خلکو خبر درګه کوټولنوالو پاغي کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نو سره دغه مسائل څېړل شوې. نو هغه کتاب چې ده څنګه څه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچې تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي، ځکه اوریدونکي هم په دې تمه یې چې نایل صاحب نه یو شعر واوري. ساده شعر مینوال به اوس غوږ وي.
نو ما دسه نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه وړه وړه دوه ټوټي به یې را سره یو څلوري زره د خپل وجود مړی تناسته ما او ویر کوم د خپل وجود مړی تناسته ما او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشما د نورو پر وجود اختیم کله بلاشما د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشما خویونه د اکثیر کوم. او یو درې باندې نور دی د بل شعر زرا زما ته زما په تمه وسا
زرا زما ته زما په تمه وسا
زرا زما ته زما په تمه وسا د یار غم له هرڅ بی غمه وسا گزاروی تل ناساز هر موسم کې گزاروی تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو بی موسم اوسا هغزیم چې د هسک غړې غواړم
هغزیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسا. واه مننه.
نن څه ته روسي پوښتنه پتو کوس مهال په څه بوختی څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیای.
نو ما زه خو در معلمین لار نه می لسانس تراله ما د ننګرهار د خوونی او روزنی تعلیم و تربیه پوانزی نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډه کیسه دیو انتخاب کړي. دا کیسه وږمه جبارخیل کې وی.
زرپانا دیوا. هوا ورځ تر بلې سړی ده، د منی موسم خپله کړه تازه بار کړې وه. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمني کورسونه پیل کړه. یوه ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دي کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مضامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو، اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل، ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ ډیوه نومېده. ډیوه له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و لکه د اور یو وړ بدسری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده، یو میاشت ووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوي. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار مې چوپه خوله ناست و. پلار مې څه د پاسه د شپېتو کلو به و، نور له کاره لوېدلی و. زه هم د څه کم شپاړسو کلو وم، درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه، بل خوا د ډیوې نه لرېوالی نور غمونه زیږول.
چې زما ژوند دې لسترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیوې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډېرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کره وم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خو له ډېرې زورېده وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی یې. تا ته او ستا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده زما د دردیدلې ژوند لسترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تک و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډېر خوشاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سیمستر به نیمایي شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وې چې درس مو خلاص شو. کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لوري ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده لکه ټول ژوند مې چې د دې د تاک کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل. د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. ما لا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې و نه وه. سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې لا تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ کې یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ لشنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بیسی کې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوګنیدونکې غږ مې ترې وپوښتل، ته همغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس د راز الدین خان زوی او په خټه صافی دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلی کې زیږیدل دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپل لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي سالی محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې نظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګورېدونکو، دا هم د ملا محمد دی و نظم یو ټوټه چې د دې خبرونې دا برخه پرې پای ته رسو. د افغانستان خلک سمری دي، په افګار بشي. د افغانستان خلک زمری دی په افګار بشي، خیالات د بد ورته مکړی نه ګنسار بشي. د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دی. د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دی. صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی. تابې پسل رنگ تل دی، کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشی. خیالات بد ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلک سمری دی په افکار بشی.
په جلال آباد کې میهن خبرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه، او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبنه لیونه کېږم مخکتنه وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویړغونډه او د هغه د نوي چاپ شوي شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په شپږویشتمه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤل عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینهوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بغزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړ چې دانش صاحب دلته راوبلو مخکتنه ورته جوړ کو تر څو دغه د برې پښتونخوا کوم مینوال چې دي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وته هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د دې شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې پوهیږي چې زما ولس څه خوښوي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظر نه د یوې وسیلې په توګه کار وکړي. په منظومه ژبه د مفکوري وړاندې کول مستقیما د اوریدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دار یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده چې خلک عاجل ویخول په کار ده. دا خلک پورې کېدو دي مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویخول لپاره. د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لبسینګ کړي ویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کړي خو بس سړي کې یو کمال دی مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله و چې خپل مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه وشو. دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو هغه زما رونه زم زمنګ د ویني د مینې رشتہ ده. هغه خلک مده نزين نو کتلی نو راغله مله غوي سره کې نه سمغي می ولي د غوي می واوري ده. نو دغه ډیر خوشاله يم مبل داده چې خپل کور احساس ساته کی.
په پای کې بغزاده دانش د غونډي ګډونوالو ته یو شمیر نظمونه وویل چې لدرون استقبال سره مخ شول. د هغه لنظم مو یو برخه را بیل کړی ده.
زه
زبا نلی ہونے کی گم ساپ الاس کی سر قلم دے او زما تاریخ پلی کے دگا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مال گے زبا قبل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمون ٹول پا ما باندی بد لگی زبا قبل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دې وروستیو او دودریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک پانه ویډیوي شورونه خپروي چې له امله یې په خیبر پختونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلي دي.